دغه هغه سوال کې لکه جنگ روانو تر روانو تر دغه ځو پورې دې نه دریم اورځو او څه کرا شو دې کوم داسې زموږ دی او څه کوم دغه ټوپې راشي دې وختم دغه ټوپ د زور ته وغه هم طرف په اوس پر کوم ځان او دغه نه شو مون طرف
ته دې ول سوال یو بل اوسیدونکو چې د هم نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غټ بدلولو په شرطي ازادي رادیو ته وویل
جګړه اوس پیل نه ولاړه ده او اندېښنه ده چې دا جګړه اوږده شي نو خلک به سیمه ځکه نږدې خلک کوم سرحد کې پراته یو خپل کورونه پرېږدي خلک کډکه مجبورې نو چې دغه جګړه شي ته پنځه کوم ځای کې جنگ یوازې خلک کډول کوي نو موږ د دواړو خواوو متون نه دا خواسته چې جنگ ودرېږي او بس پرې شي خلک په ارام او سپځا کې خپل ژوند وکړي
د طالبانو او پاکستان حکومت د دې نښتو په اړه تر اوسه رسمي څه نه دي ویلي موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانې ویان سید طیب حماد او په دې ولایت کې د دوی د سرحدي لوا له چارواکو د دې نښتو د جزئیاتو په اړه وپوښتو خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د چهارشنبې په سهار د دواړو هیوادونو د پولیساتو ترمنځ نښته سوې ده د دغو راپورونو له مخې په یادو نښتو کې د خیبر پښتونخوا ایالت په لنډي کوتل سیمه کې په یو کور کې د هوان د مرمۍ هم لګېدلې چې له امله یې یو ماشوم وزل سوی او یو بل ټپي سوی دی د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي چې په ځینو مواردو کې د ځایي اوسیدونکو د بې ځایه کېدو او دوی ته د تلفاتو اوښتو لامل هم سوي دي د روان کال د جوزا میاشتې په لومړیو کې د هلمند ولایت په بهرامچا ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو ځواکونو او طالبانو ترمنځ لس ورځنۍ نښته سوې وه د سیمه ییزو سرچینو په خبره د هغو نښتو په پایله کې ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکي اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي او طالب ځواکونو ملکي وګړو او ځینو کورونو ته هم زیانونه اوښتي وه دا نښتې په داسې حال کې کېږي چې د طالبانو او پاکستان حکومتونو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې کړي د دې نښتو اصلي لامل ډېر ځله د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د نویو مورچلو او پوځي پوستو جوړول بلل شوي دي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
اروپایي کمیسون په خپل اوږدمهاله بودیجه کې اوکراین او د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست لپاره دوه برابر زیات پیسې په پام کې نیولې که څه هم تر اوسه د بودیجې پر سر بحثونه لا بشپړ شوي نه دي خو داسې ښکاري چې د بودیجې ستر تمویلوونکي هیوادونه د بودیجې ډېرېدو ته چندان لیواله نه دي تفصیلي لا اسمت څاروان نورو
اروپایي کمیسون د اروپایي ټولنې د راتلونکي اوږدمهاله بودیجې لپاره خپل طرحه وړاندې کړې ده چې دا تر اوسه لویه بودیجه بلل کیږي شاوخوا 2 تریلیون یورو یعنی 2.3 تریلیون ډالر په دې طرحه کې د اوکراین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست لپاره د بودیجې 2 چنده کېدل او په دفاعي پانګونه کې 15 چنده زیاتوالی وړاندې شوی دی خو باید په یاد وساتو چې دا وړاندیز چې د جولای په 14مه شوی یوازې د یوې اوږدې لانجې پیل دی چې د راتلونکو دوه کلونو لپاره به د بروکسل پام ځان ته جلب کړي د اروپایي اتحادیې ټول 20 غړي هیوادونه چې د خپل ناخالص ملي عاید پر بنسټ د بودیجې لویه برخه برابري شي باید دا طرحه تصویب کړي تمنه کیږي چې دا به د 2020 کال تر دوهمې نیمایي پورې چې معمولا پکې سختیا او وروستۍ شیبې خبرې اترې کیږي تصویب شي نو د دې تمنه شته چې بودیجه به تر هغه وخت هم داسې 2 تریلیون یورو پاتې شي یا دا چې اوکراین بهرنی سیاست او د غړیتوب د پراخولو پروګرامونه به هم دومره مالی ملاتړ ترلاسه کړي لکه څنګه چې اروپایي کمیسون د جولای په 14مه وړاندیز وکړ د بودیجې د لوی برخې برابرون کې چې اکثره شتمن شمالي هیوادونه دي لکه جرمني هالند او سویډن د بودیجې له زیاتېدو سره ډېره لیوالتیا نه لري د کمیسون دا وړاندیز د 2021 او 2022 مالی کال د بودیجې په پرتله 600 میلیارد یورو یا 200 میلیارد ډالر زیاته ده په داسې حال کې چې ځینې هیوادونه د اقتصادي ستونزو زیاتېدونکو مالي کسرونو او د بودیجې له کمولو سره مخامخ دي. دا نظر چې اروپایي ټولنه دې خپله خزانه پراخه کړي شاید د مخالفو ګوندونو لپاره ښه تبلیغاتي وسیله وي تر څو د بروکسل پر ضد تبلیغات وکوي. د غړو هیوادونو د قناعت لپاره اروپایي کمیسیون دوه وړاندیزونه کړي دي. لومړی، نوي سرچینې پیدا کول څو بودیجه دومره په غړو هیوادونو تکیه ونه لري. په دې برخه کې وړاندیز شوی چې د تمباکو او د لویو شرکتونو مالیه دې لوړه شي. خلش خلک باور لري چې دا وړاندیزونه به بریالي شي یا د پام وړ اغیز ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ایموجی یا غواړه شکلکی باندې چې خلک یې په آنلاین باندې کاری د انسانانو ترمنځ د خبرو یو نوی اوسری باندې ده. دا نخې د احساساتو، افکار او حالاتو څرګندونه کوي او د نننی ډیجیټلی ژوند یو مهمه برخه ګرځېدلې. ایموجی په ټولنیزو رسنیو، د ګرځند ټلیفونونو، په لیکنیزو پیغامونو، برېښنالیکونو کې، په رسمي او غیر رسمي اړیکو کې استفاده کیږي. افغانان هم په پراخ ډول له ایموجیګانو ګټه اخلي، خو کله ناکله ورننه سمه بڼه یې هم کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د جنتری په ایموجی د جولای 18 لیکل شوی، هغه نیټه چې پرون وه. په دې اړه پام وکړئ زما د همکار رپورت ته.
ایموجی سره لدې چې د احساساتو، افکارو او حالاتو څرګندونه کوي، د لیکنیزو مکالمو د جذابیت لپاره هم کارول کیږي. په ځانګړي ډول د ګرځند تلیفونونو له لارې او ټولنیزو رسنیو کې، خو په برېښنالیکونو کې هم ان پر رسمي هغو کې ورنه استفاده کیږي. یو افغان کارونکی یې مجیب الرحمن ایمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په 1999 کې د جفان د خلکو نه دغه شاهکار ور راپورته شوی دی. بیا یو جاپانی عالم شکتا کا کوریتا په منظم ډول سره یو سل اووه شپېته دانې ایموجیګان جوړ کړل په 2000 کال کې. ورو ورو باندې پرمختګ وکړل، رنګه شول، ښکلي شول، ورپکې انیمیشن او دغه شان ورپکې راغلل. بلاخره تر دې پورې چې په 2010 کال کې اندروید او آیفون دو او وینډوز او مایکروسافت دغه خپل سافټویرونه خپل ټول افونه خپل ټول سیستمونه ته اټکل.
د ویکیپیډیا انټرنیټي ویب پاڼې د معلوماتو لمخې جاپانی عالم شیگا تاکاکوریتا په 1999 زیږدیز کال کې 102 ایموجیانې منظمې کړې. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو پر بنسټ ایموجیانو په تیرو شپږویشتو کلونو کې د پرمختګ بیلابیل پړاوونه وهلي دي. انزورګر ساره سیدی بیا ایموجیانې تصویري ژبه ګڼي او دا هم ټینګار کوي چې د احساساتو په بیان کې ډېر رول درلودلی شي. اغلی سیدی دغه شان زیاتوي چې ایموجیانې د شخصیت په څرګندولو کې هم رول لري.
در قسمت بیان شخصیت
زموږ د شخصیت په څرګندولو کې رول درلودلی شي او برندونه او اشخاص کولی شي له ایموجیانو نه د ښو اړیکو ټینګولو او صمیمیت فضا رامنځته کولو په برخه کې استفاده وکړي.
افغانان هم په ورځنیو اړیکو او ډیجیټل فعالیتونو کې له ایموجیانو په پراخ ډول ګټه اخلي، خو کله کله ناسمې هم مرنه کارول کیږي چې د خپګانونو لامل ګرځي. د کابل اوسیدونکی احمد شاه د ناسمې کارونې یوه کیسه کوي.
یو تجربه د زموږ د ملګرو ترمنځ چې یو پلار وفات شوی و، نو دا بل د دې په ځای چې ورته د خپګان ایموجی ورولېږي، نو اشتباه نه د خندا ایموجی ورولېږله، نو بیا په دې کې خپګان راغلی او تر ډېر وخته پورې دوی خفه ول.
د یادونه ده چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې اوس طالبانو پرې بندیز لګولی د بیرغونو د برخې په ایموجیانو کې شامل دی. د جنترې په ایموجی بیا د جولای 18 لیکل شوې، هغه نیټه چې نن ورځې سره سمون خوري. دا نیټه له همدې امله د نړۍ په ډېری هیوادونو کې د ایموجی د نړیوالې ورځې په توګه هم لمانځل کیږي، خو دا لمانځنه چې له 2014 راهیسې دود شوې کومه رسمي بڼه نه لري.
دوستانو، دا خبري مجله هم دومره وه. تاسو د ازادي راډیو مطالب، رپورټونه او خبرونه د ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو فیسبوک، ټویټر باندې کتلی شئ. همدارنګه په واتس اپ کې هم د چینلونو یا کانالونو په برخه کې د ازادي راډیو کانال دی چې پر لپسې ورکی د ازادي راډیو نوي خبرونه، رپورټونه او معلومات تازه کیږي. هلته هم کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه او معلومات وګورئ. په بل خبري مجله کې به زما همکار امید مرزبان درسره
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هله احترامات می قبول ک هله منم چې جوړ او روغ یا زلمه یا غاهل منلین له هلمن ک جکی ول سوالی څخه ل اسلامي امارات او ل موسسات څخه مو پښتنه دا چې زموږ ولایت هلمن ولایت ک جکی ول سوالی شکاریس کلی ته پر دوا کال کیږي چې مرستي نجراغلی دوا کال لا زیات هم کیږي شکاریس خلک ډیر ستړي دي او به لاندې دي د بل یو ځای غونو بلاندې نه لکه شکاریس شي وبه پر 2.5 متر نو نه مشتواله راخته لري د مش په ولسوالۍ کې دا سیرو دی آمدی او سین دی زموږ بځی بلی خواته لګیږي اول باید موږ ولسوالۍ آباد سوی په دا اوبه باندې او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي زموږ د کلي خلک ډیر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسه قدرت نه لري او به دونه لاندې چې د لس خرواره خوراکه کیږي را او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي نو غنم هم ګران دي په 400-450 غنم دي نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي خلک یې ډیر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سرخط لیکل سوی دی چې دا تجاران دي هیڅ مرسته نه ورسره کیږي د کوکنار هم پر بند سوله د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووزي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال احوال واخلي نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسي ته سره نشر کړي نور په خدای سپارم سلام علیکم
سلام علیکم دادی رادیو کار کوم کو دنګ ته په سلام څخه د خاص رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري د اول ستونزې دا ده چې مر سړک مونږ سوي دروازه پرې کانه د شرو سوي نو چې څه رقم دی او شپخانه مو زمونږ سوي او بس ته پاته سوي ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده مونږ زړه د ګورو شواب پرې ورسوي چې د خاص رازګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی ډیر خلک مشکلات لري ډیر ستونزې لري موږ نوې ستونزې دغه ده زموږ سړک کومه شپخانه دی را جوړه سي تاسو ښه ډیر مننه حمید الله همت خاص رازګان ولسوالۍ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
Thank you.
آزادی ملما
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي کبه پل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې.
سلام علیکم پریدا جان، تاسو او د آزاد رادیو قطرم نه اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډېر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
د امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو
ډېر جالب و ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه و په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد و دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه خو امتحان مو خلاص شولو. کله چې امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو او دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه ور باندې وخت تیر شي هېڅ مو فکر نه وکړای.
په دې د باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلداره به چا دسې نشوای کړلی هغسې به یې نشوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو خو اوس په دې وروسته کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو ندارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولته سی وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسې واوروم ذهنن ورته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب و خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژنیم بیرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کښې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي، او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کښې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګرې راسره شته دي پیله.
په واټساپ کښې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کښې کله کیسې کوو کله خبرې کوو، نو همالته مساطیر وي او یو دوې ملګرې دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکۍ او شوخۍ دې وویلې، بیا لایق هم وي که یوازې شوخه وي؟
ښه وم، یعنې په هغو ډېرو ټمبلو شاګردانو کښې نه وم، خو د دغه څه خبره دې د اول نمره دوم نمره سره ډېره ګرځېدلم، ځکه چې مثلا دومره لایقه نه وم چې زه وایم چې زه ډېره بااستعداده وم، ډېره لایقه وم، په بې ګروپ کښې وم، او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسو نه ټیټه وم، کله د لاسو نه پورته شوې وم، ښه وم، نو ګزاره مې کړله.
یاد دې شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه یېرېږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما صنفۍ وه، د هغې مور زه په مکتب کښې شامله کړلم، زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کښې نه وو، نو نور څوک نه وو ما ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګرې زما د وړکیتوب همغه لومړنۍ ملګرې مروه نومېږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنۍ ملګرې ده او خدای دې ژوندۍ لري، اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کښې شاملوله. راغله ما ته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کښې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته ویل چې زه هم غواړم مکتب کښې شامل شم، مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو د پاره او کارت پاره پکارېدې، هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مونږ مکتب چې وو په نسوان وحدت مکتب، دی ډېر ښکلی پارک لرلو، کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کښې شاملولم، یعنې زه د مکتب نه ډېره هغو پارک ته خوشحالم، چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې هم د یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګرې چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کښې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې سه په یوه صنف کښې وم، بیا د ځینو ستونزو امله مثلا زموږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو، بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم، زما د اما یوه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه، کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنې موږ ډېرې یو بل سه وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سه وم، یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سه په یو صنف کښې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې سه وم.
تاسې یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وئ، ستاسې په دغې ګروپ کښې د ملګرو په ګروپ کښې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کښې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و، بیا په دې درې وړو کښې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوه، خو دا د اما لور مې بیا ښه کار نه کوو چې په نقل کښې به ګیل شوم، په ګیل یې زه ورکوم وایي چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کښې ډېره تکړه وئ، کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساینس، پښتو، دا زما د خوښې مضمونونه وو، ټول مې زده کېدله، خو څه شی مې چې نه زده کېدله هغه ریاضي وو، تر اخره پورې مې زده نه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟
څلور کېږي، خو نور پوښتنو ته به نه ځي، ځکه چې ریاضي نه مې خوښېږي او نه مې زده ده ریاضي.
شبانه جانې، که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربېره په کور کښې چې اوس یاستې، ومو ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخیي، څه دې زده کړي دي؟
پلو، منتو، آشک، زما څه نه هېرېږي، یعنې که زه هر ځای کښېنم لوبیا یادوم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کښې کوچنۍ وم، زه په مکتب کښې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کښې اچوم، ته لسم صنفه پورې، کله چې اوس هم زه خاطرې را یادوم، ته یعنې د لسم صنف خاطرې، کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره، کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېده، ما کله کله وایم زړونه وو پاک، هر څه مو زر منل، په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله، دا تېرو ورځو کښې هم د ما د اما لور یوه خبره یاد کوي چې هېڅ مې نه هېرېږي، یوه ورځ ما حاضري کور ته روړې وه او د مکتب حاضري وایي، ما ته په مکتب کښې ویلي وو که ته حاضري د مکتب کور ته یوسې کور مو اور اخلي، وایي زه تر سبا پورې په دې فکر کښې وم چې د حاضري څه رقم یوسم چې کور مو اور وانخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وایي، څه وخت مو دا فعالیتونه پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره دا له کوم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل، مثلا انانسري وکړم، د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم، خو زه کوچنی وم، په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هېچا وخت نه راکولو. او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفي وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه، همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سر پیلي به وایي، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بیرته د مکتب نه روشل، ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو، د هغې نه وروسته زه مر تلویزیون ته لاړم، بیرونو رسنیو سره مې کار وکړ. او یم د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه، او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ویم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی، د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله، لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت، کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبریاله. دا خبره به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل، لورې اوس د مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نشي رسېدلی، او تو مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې؟ خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدې نقلې رسنۍ ته ځان ورسوي، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه وې له مکتبه؟
واقعاً دا ډېره سخته وه. اول که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي. که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي، په پښتانه کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي. نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره، یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه. مثلا ماته ویل چې په امتیاز یا به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ شم.
بې امتیازه مو بیا کار کړی ده که نه؟ معاش مو هم اخیستی؟
په بله قسمې بې امتیازه کار کړی دی. د یوټیوب چینل مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې، نو هغسې بې امتیازه وه، تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي.
یعنی زه کوم، زما پلار ډېر مهربان انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي. هېڅ هم نه دي ورتلي، که پیسې به وي که به نه وي. یعنی تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی، او که به نور نه وه، د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره. ما ته یې د همسایه نه اخیستي، خو ما ته یې کړي چې ته لاړ شه، خپرونه لرې، ثبت وکړه او بېرته راشه.
د دا لکه موخ نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې دي سرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي. ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي، هم صنفیان دي، کله خو در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوې، خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی. خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې، ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ما نه هم کوچنۍ وې، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوې، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت وکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شو کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کوم وایي په کوم باندې یعنی ته دې درسونه خو دې هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع
یعنی ساس په باور باندې आवाज انجلی تم دلار پات کیږي چې باید د کورنی خبره ومني واده وکي
اس مو په نظر وو زکه چې تاسو نور څه قناه ته پرانو کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چې ته مو نشو ورکړای مثلا نور کورنۍ ته نور نشو ویلای چې غواړم ډاکټر شم هغه ته وایي ته په کومه ډاکټر کیږي درس نشته مکتب نشته پانتون نشته ته څه رقم غواړي ډاکټر شې ته نشو ورته زه غواړم کوم کیشم خو دې ته نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرم
خدا کوم انجونو چې نام صنفیانی بلګری یاد کړی دوی چودونه کړي به خوشاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دو مره خبره شیم مثلا چه ما تولیشی شکی بان نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دو مره خبره شیم نور زه کمه اری کنه ورسه لرم چه زه پویشم چه چه مره بخوشحال خلا یو دو چه خبره یم یو پکر دیر خفه ده خب بله خیلی خوشحال ده
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړی
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید اس وایم ما څنګه چې کی لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم هم دغه څه کولم چې هر څنګه کی دی زده کړم که زده کړم نشتم خو زده زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړې کېږي ما چې څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړوي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و اوس ورځ نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې هیڅ نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څو د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي خو زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې غوړون دي کول دي یو شعر به مې ویل او سلاغي څومره چې واخ وتل اوس مې د شعر او شاعر سره علاقه لري دا یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله سمه مې شعر ویل او سمه چې د خلکو خو خیدل مې ځل چې سمه شېدو نه خو خیدل هم درس ورو ورو مې د شعر او شاعر سره علاقه ډیره شو ته دې چې ما د طالبان نامه کې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو دا سه ګل ډورنده و چې دغه شعرونه هم زړې رجاله په خاطر لرم خو ورس لږه مې کوم شعر نه دی لیکلای خو شعر مې ویلې دی او د شاعر سره مې علاقه ډیره شوه
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلنج شعر وو زما د کاکا کې د هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورډو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ټک بوتل یې مه جانان یم د دو ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دیکلی مه کوئ وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما څه شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایې؟
دلته یو شعر دی راسره دان چې دی د نجونو لپاره دی، نه به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اف اف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې، دا چې شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دې ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړې دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته باید حتماً دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په کیسه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په کیسه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په کیسه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې، هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یا تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
زړګی مې سم درته راځي نه وشنه. Shazam. سلی وینا و